السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبري مجله کې بریتانیا او نور نړۍ افغانستان کې د القاعده احتمالي ګواښ ته اندېښمنه ده، خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي.
تشویشونه زهرول چې په افغانستان کې بهرني اتباع سته یا د القاعده پر اړوند څوک سته، دا بې ځایه دي. دا تشویشونه د پروپاګاندا لپاره کېږي.
جلال آباد کې غلچکی برید درې تنه ووژل. د کونړ سرکانو باندې د پاکستان بریدونو ځایي اوسیدونکي کډې ته مجبوره کړي.
مرمۍ راځي، د مرمو د نه مراغلي دي نو چې مرمۍ نه راځي، د روغه څوک خپل کور کېږي. پنځل لسکړې دي زما کور خوا ته راورسېدلې دي.
او د نورو ولایتونو په څیر کندوز کې هم خلک د بایو لل وړوالي شکایت لري.
خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بسیار توګه لوړ شوې دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاری کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي.
د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. اوس اسمت ساروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو د دې ساعت له خبرونو خبر کړی.
ملګرو ملتو د افغانستان د روغتیايي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره له 45 بلیون ډالر بیړنۍ مرستې سره موافقه کړې. د افغانستان د ملي شورا وښه ځینې غړي یونان ته ورسېدي او نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې درې تنه وژلي دي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دریږي، لدې هیواد سره د 45 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه. په بشري چارو کې ملګرو ملتو د ملګرو ملتو د سرمنشي برسیال او د بیړنۍ مرستو همغږون کې مارتین ګریفتس په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې درمل، طبي مرستې او سونګ مواد په ختمي دوري. ملګرو ملتو وایي چې 45 میلیون فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط راوګرځوي. په جلال آباد ښار کې نن یو وسلواله حمله او لشتر لشه درې چاودنې وشوه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وشل شوې دي. خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه طالبان او یو عام وګړی وشل شوې دي. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوې دي. له دې بریده یو ساعت وروسته د ښار په دوهمه ناحیه کې درې چاودنې وشوه. د شاهدانو په وینا په دې چاودنو کې لشتر لشه یو طالب او یو لاروی ژوبل شوی دی. تر اوسه پوری کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي شورا و تنه ښځینه غړي نن سهار د ګرجستان له لارې د یونان پلازمینې آتن ته ورسېدي. د یوناني رسنیو د راپور له مخې دا و تنه د خپل کورنیو له غړو سره په نیویارک کې د ډیره غیر حکومتي مؤسسې زکا خان په مرسته له افغانستانه استل شوې دي. دوی به تر هغه چې امریکا ته د تک پروسې بشپړېږي د لنډ وخت لپاره په یونان کې وي. د ملي شورا د دغو ښځینه غړو د نومونو یادونه نه ده شوې. د استرالیا د سپورت اتحادیه یو چارواکی وویل چې د افغانستان د تکواندو و تنه ښځینه ورزشکارانې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلې وې د استرالیا په میلبورن کې استوګنه شوې. د استرالیا د تکواندو ادارې اجرایی مدیر هیدر ګاریوک د چهارشنبه په ورځ ول د غوښه ځینه ورزشکارانو روانونه د قرنټین موده بشپړه کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې په سپورتي سیالیو کې د ښځو ګډون ته به اجازه ورنکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د جون او ښځو د حقونو پر رعایت کې دوه ټینګار وکړ. ښاغلی بایدن تیر شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په دې اړه وویل:
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څړول ملاتړ وشي. له طالبانو د بشري حقوقو په برخه کې څرنګه تمه کیدای شي؟ موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او تشدد تعقیب کړي.
افغان شزی شکایت لري چې طالبانو د افغانستان لنیول وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولې دي. طالبانو د شزو د چارو وزارت لغوه کړی. په اکثرو دولتي ادارو کې ل شزو غوښتي چې تر وی مودي پوري کار ته حاضر نشي او تر اوسه پوري ل شپژمه د پورته ټولګیو زده کوونکو ته اجازه نه ورکړي چې شوانځي ته لاړ شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال مارک میلی نن چهارشنبه خپل روسی ساری جنرال والدری ګراسیموف سره وکتل. میلی د روسیې له لوی درستی سره د خپل خبرو چې د فنلند پلسنګي کې وکړې د جزئیاتو په اړه خبريالانو ته لڅویلو ډډه وکړه. خود د ویندوی د ګروال دیف بتلر نن وویل چې د متحده ایالاتونو او روسیې د لوی درستی ځانو د کتنې هدف د دوه هیوادونو د پوځي مشانو ترمنځ د ارتباطاتو شکولو. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکار پکې سوځول کیږي له خپلې خاورې دی باندې جوړ نه کړي. شی جن پینګ دا ژمنه په داسې حال کې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وکړه چې پر چین په برېښنا کوټونو کې د سکرو د کارولو په خاطر فشارونه زیات شوې دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړ. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په 28مه لمانځل کیږي. دغه هیواد دولتي رسنوی د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2000 څلور شپته بندیانو د خوشی کېدو فرماندنی کونو لارښوونو سره سم د زړسوی او بشرپالنې د اصول لمخي لاسلیک کړ.
مخامنه خبری مجله ته غوږی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی راځو د خبرونه د سر راپور ته. په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام بریتانیا له چین او روسیې غوښتنه کړې چې د یوې همغږې شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا غوښتنه به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې هم مطرح کړي. په ورته وخت کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف هم د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په اړه باید مسؤلانه چلند وکړي. طالبان بیا په افغانستان کې د القاعده د ګواښ په اړه هر ډول اندېښنې بی ځای بولي. تفصیل په دې راپور کې.
بریتانیا چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د همغږۍ مشري کوي هڅه یې ده چې د افغانستان د امنیتي خوندیتوب په اړه د دې شورا دایمي غړي یو خپل کړي. روسیا او چین ډیر کله د افغانستان په اړه د هغو تګلارو مخالفت کړی چې امریکا او لویدیځو متحدانو یې په امنیت شورا کې مطرح کړی دي. اوس د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټراس وای هیواد به د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له چین او روسیې وغواړي چې د یوې همغږې شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. له دې کار د بریتانیا هدف د نړیوال امنیت د خوندیتوب سره مرسته بلل کیږي. اغلی تراس وای کوغختنه دا وی چې افغانستان د نړیواله ترهګری په ځاله بدل نشي نو د چین او روسیې په ګډون نړیواله ټولنه اړتیا لري چې له طالبانو سره په خبرو کې په یو خل عمل وکړي. د بریتانی، چین، روسیې، متحده ایالاتو او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې پر مهال د دې سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره هم وګوري. د دې لیدنې د بحث یو موضوع افغانستان دی. له افغانستان د امریکا او ناتو د اسکرو لوتو وروسته اوس یولو یو ویره لدی د چې حسینه هغه تر هغه ډلې یو زلبیا په دې هیواد کې سر راپورته کړی چې شل کال وړاندې د هیواد خوندی کور او د روزنې مرکز وو. خو طالبان وایي لنړیواله ټولنې سره یې ژمنه ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد په ضد نه کارول کیږي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او وایان زبیح الله مجاهد پرون د سه‌شنبه په ورځ خپل خبری غونډه کې وویل دوی د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړې دي.
تشویشونه زهرول چې په افغانستان کې بهرنی اتباسته یا د القاعده پر اړوند څوکسته د بیجای دي د تشویشونه د پروپاګاندا لپاره کیږي. دوم دا د اسلامي امارت په دې مورد تعهدات لري لنړی سره او امریکا سره دا اصولي دریز ده دا د افغانانو په ګټم ده زموږ تعهدم ده په دې تعهد باندې موږ ډیر ټینګ یو.
په افغانستان کې د نړیواله تر هغه د زپلو پاړه تیرونی د چین او روسیې په مشرۍ د افغانستان پاړه جوړ شوی امنیتي غونډه کې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ هم ویلی وو ټول لوري باید په افغانستان کې د تر هغه غواخ د منځورو لپاره کار وکړي. که څه هم د طالبانو واکمنۍ لا هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې، خو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو د وینا یو بحث افغانستان و. د دې ډلې د افغانستان د نږدې ګاونډي او سوداګریز ملګري ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی محمدوف د افغانستان وضعیت ماتیدونکی او د اندېښنې وړ وباله. ښاغلی محمدوف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان په اړه مسؤلانه لار غوره کړي. له دې وړاندې هم نیوکه ویچ ګڼې نړیواله ټولنه افغانستان کې یوه واحده تګلاره نه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادونو په ګډون هر هیواد د خپلو ګټو او نورو سره د سیالیو په هدف جلا جلا دریز او ستراتیژي لري چې زیانې د هیواد ته رسیږي.
و موریدل چې په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام بریتانیا اندېښنه څرګنده کړې او له روسیې او چین غوښتي چې باید په ګډه له نړۍ سره پر یو پلان کار وکړي څو په افغانستان کې دغه ګواښونه دفع سي. خو طالبان بیا وایي چې د القاعده په نوم وسلوال په افغانستان کې فعالیت نه لري. پر القاعده سربیره داعش بیا په دې وروستیو کې فعاله سوي دي. دوی تیره یک شنبه هم په ننګرهار کې بریدونه وکړل چې طالبان وویل او تایید کړل چې دا بریدونه د داعش وسلوال لخوا شوي دي. هغه مهال مسؤلیت هم طالبانو مسؤلیت هغه مهال هم داعش وسلوالو ومانه. تازه نن هم ناپیژنده وسلوالو په جلال آباد ښار کې درې تنه په ډزو وژلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې له دغو ډزو سربیره د ښار په لومړۍ حوزه کې څو چاودنې هم شوې دي. سملاسي چا مسؤلیت نه دی اخیستی خو تیره اونۍ د دغه سي حملې مسؤلیت داعش وسلوالو منلی وو. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
له هغه ورځ راهیسې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ځانګړي ډول د ننګرهار واک په لاس کې اخیسته، د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې و چاودنې او یو وسلوال برید شوې دي. په دغه چاودنو بریدونو کې د ملکیانو په ګډون د شپږو تنو د وژل کېدو او د شاوخوا یو ویشتو کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دغه پیښو وروسته هغه یې د نن چهارشنبه په ورځ د سمبولې میاشتې په یو دیرشمه د دغه ښار د اومې ناحیې په مربوطاتو کې وسلوال برید و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته پر استول شو معلوماتو کې ویلي چې نامعلوم وسلوالو نن چهارشنبه د وږي په یو دیرشمه سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار د اومې ناحیې اړوند سرحدي لواته سیرمه پر ملکی وګړو ډزې وکړې چې پکې درې تنه ملکیان وژل شوي دي. د دغه معلوماتو له مخې بریدګر وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلی خو د موندلو هڅې روانې دي. خو یوې ځایي سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په وژل شوو کسانو کې دوه طالبان او یو عام وګړی شامل دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې وسلوال کسان په ورکښ کې ناستو چې دغلته یې پر دوو تنو طالب وسلوالو برید وکړ او له برید وروسته وتښتېدل. خو رسمي سرچینو بیا په دغه برید کې د طالب وسلوالو د وژل کېدو په تړاو څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته په جلال آباد ښار کې چاودنو زور اخیسته چې د طالبانو ترڅنګ پکې ګڼو ملکي وګړو ته هم د سر او مال زیانو ناوختي دي. که څه هم د نننۍ پیښې مسؤلیت تر دې د مچا نه دی منلی، خو تر دې وړاندې د وروستۍ وزینو چاودنو مسؤلیت چې د طالبانو پر رینجر او موټرو شوی وي مسؤلیت داعش منلی دی. تیره اونۍ هم د ننګرهار مرکز جلال آباد او ځینې لرې پرتې سیمې ولسوالۍ د وو چاودنو شاهدان وو چې پکې د نن ورځې له پیښو غیر درې تنه چې ملکیان یاد شوي وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي وو، کوم چې مسؤلیت داعش منلی دی. که څه هم د اوس لپاره داعش وسلواله ډله په ښکاره ډول په ننګرهار کې نشته، خو وخت نا وخت دغه سې پیښو او بریدونو مسؤلیت مني. دا هغه څه دي چې ننګرهاریان یې اندېښمن کړي او ګڼې پوښتنې یې راولاړې کړي دي. خو همدغو اندېښنو ته تېره ورځ د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته په یوه مطبوعاتي کنفرانس له لارې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې نشته او دغه ډول کړنې د هغو خلکو کار دی چې د داعش ته فکر تر اغېز لاندې دي. خاغلی مجاهد خبرداری ورکړ چې ډیر ژر به دا ډول پیښې مهار کړي او بیا به څوک د داسې پیښو لپاره وس ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د پاکستانی ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو له کبله بې ځایه شوي دي او خپلې سیمې پریښي دي. دوی چې ځینې د ولسوالۍ مرکز او نورو خوندي سیمو ته راغلي غوښتنه کوي چې اوسنی حکومت دې ورسره بشري مرستې وکړي. له دې وړاندې هم څو ځله د کونړ د سرحدي سیمو اوسیدونکو شکایت کړی چې د پاکستان لخوا ورباندې توغندي ورول کېږي، خو پاکستاني چارواکو تازه د دغو شوو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
پینځه دیرش کلن ذاکر الله چې ماشومان همدانن له خپل کلی څپوري د سرکانو ولسوالۍ مرکز ته را رسولي وایي پاکستانی پوځونه یې شپه او ورځ پر کورونو او کلیو د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ډېرې ورځې وشوې دا توپونه راځي او بس کورونه لګي او مال حال او بس دغه بد حال دی دغې نه راغلي وو. ډېره تقریبا اوس خو دا لس دولس منګه نن راغلو او څه بېګا راغلي دي او تا بل بېګا راغلي دي نو پنځوس سو کاکړو پورې به راکړه
د هغه په خبره چې د ډیرو ډزو لامل په خپل سیمه کې ژوند کول ګران شوی دی نو ځکه یې د سرونو خوندي کول لپاره کورونه پرېښودل. حاجی جمعه خان وایي له څپوري او نورو کلیو یې په لسګونو کډوالې کورنۍ راغلي سور لمر ته په سپیرو میدانونو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
مرمۍ راځي د مرمو دغه راغلي دي نو چې مرمۍ نه راځي د روغه څو خپل کور کې دي پنځلس کلي دي زما کور خواته را ورسېدلې دي کې ګر چاپېر ناستې دي خو ډېر تکلیف کې دي او د خوراکي ته مو څه نشته نو څه کم تمبوشته دی زما کم ځای نه کېږي او د بل ګاونډي کې د بل کم نه کېږي چې په سرو غرمو ناستې نه د اوبو درک لګېږي او نه د خوراکي درک لګېږي.
د دوی په خبره چې بیروزګاری د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او کډوالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له طالب چارواکو او نورو خیریه مؤسسو غواړي چې لاسنیوی وکړي. که څه هم چې طالب چارواکي د پاکستاني پوځونو د تازه بریدونو په اړه څه نه وایي خو کډوالو ته ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره وشي. د کونړ والي ویان مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
څومره بے کور شوی خلک چې دی زمونږ ورونه دی یو شان افغانان دی اکه د سفر نه د ګنجګل نه د نور ځای نه بے کور شوی دی. من کوشش کوم چې چلته د سروې د پاره څوک ورولي ګو دا وینا لیدنه وکي دا غي غوښتنه واوري او هغه شان دا غي سره د خپل وس موافق چره چې څه هغه وسو کی الله دی وکي چې دغه مشکل حل شي او بیرته واپس په کورونو ته په خیر خیرت سره ورسیږي.
خلک وایي له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستان پوز کونړ کې د ډیورن کرخې سره پرتی سیمی پر توپونو او نورو وسلو ولی چې تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوی او ټپیان شوی دي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15 نوي مندل شي.
تاسو له ازادي رادیو نه مخامنه خبری مجله اوري ک چیرته رادیو نه لري د انټرنیټ لاره زموږ خبرونه اوریدلی شي. د انټرنیټ لاره زموږ د ویپانی آدرس دی azadiradio.com. پر ویپانی سربیره زموږ خبرونه راپورونه او دغه راز عکسونه او ویډیوګان زموږ په فیسبوک کې هم موندلی شي. د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره د ټولنیزو رسنیو په دوو نورو پلیټ فارمونو یوټیوب او ټوئیټر کې هم ازادي رادیو پیدا کولای شي. موږ در سره تعقیب کړئ او د یوټیوب پانه مو هم در سره سبسکرایب کړئ. د کسانګ چې تاسو خبري د افغانستان له بیلابیل ولایتونو نه د لوګي او د غراز د فقر او بیوزلۍ د زیاتوالي راپورونه خبريږي. له دې سره هم حاله په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر اتاک سره د بیکاری کچ هم کم شوې ده او دولتي ماموران هم شکایت کوي چې تیرو دو میاشتو کې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. په کندز ولایت کې هم زیات شمیر خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي او له اړوندو چارواکو غواړي چې ژر تر ژره په بازار کې نرخونه کنټرول کړي. پر کندز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم خلک د خوراکي توکو، تیلو او د ګازو د بایو لوړېدو شکایت کوي. خو د دې ولایت سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې د نرخونو د کنټرول لپاره یې هڅې پیل کړي دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د کندز ولایت یو شمیر وسیدونکي د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي. د یو شمیر کندزیانو په خبره چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوراکي توکو نرخونه په بېساري توګه لوړ شوي دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. پنځه درش کلن ګلخان چې د کندز ښار د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي وای د نظام بدلون له کبله کار په ټپه درېدلی او خوراکي توکي هم لوړ شوي دي.
خوراکي مواد ګور چې جکسوي دي که وړه دي که وړ دي یو بشه وړ په یولس سوه روپۍ زر روپۍ دي مخکې به اته سوه او نیم سوه به اوس یو بشه وړ پوره کېدل ډېر مشکله ده. فاس خدای پاکې پوره کوي خدای پاکم چلی وختم من دغه داسې همیشه کراري او خلکو ته یو کاروبار پیدا شي خلک په خپل غریبي په خپل هغه باندې مصروف وي.
د کندز د شهردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی صلاح الدین ایماق چې ښار ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی و ازادۍ راډیو ته وویل
بازار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. غریب او بېوزله خلک نشي کولی خوراکي توکي لکه اوړه غوړي او نور د اړتیا وړ توکي واخلي. له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د خوراکي توکو لوړوالی بېوزله خلک له ننګونو سره مخ کړي دي. له موجود نظام څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي له طالبانو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو ګاز او د تیلو نرخونه دې کنټرول کړي ځکه چې بېوزله خلک د رانیولو توان نه لري. د کندز ښار یو اوسیدونکي ګلبدین خروټي راته وویل
په دې ولایت کې خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بېساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي. که چېرې ته د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه شي نو یو انساني ناورین بدل ته رامنځته شي.
په کندز کې طالب چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې شیرخان بندر د سوداګریزو توکو د وارداتو او صادراتو پر مخ خلاص شوی دی او ډېر ژر به د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په نرخونو کې ټیټوالی راشي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس مولوی سحر په دیاړه وای
نو ډیر زیات کوششونه په دې کې کړی دي چې تجارانو کارونه برابر سي او دلته افغانستان ته واردات او صادرات د افغانستان ښه برابر سي. په دې اقیم تاجکستان له خلکو سره هم بار بار مجلسونه کړی دي، تجارانو سره هم بار بار مجلسونه کړی تر څو د ملګ ښه کارونه په مخ لاړ سي، تجارانو کارونه په مخ لاړ سي. په دې اقیم موږ زیات کوششونه کړی دي او انشاءالله کارونه هم ورځ تر بلې ښه په ترتیب روان دي.
د یو شمېر سوداګرو په باور چې د امریکا لخوا د افغانستان د ملي شتمنۍ او پیسو له کنګلېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه محدود شوي دي او له امله په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او پیسې آزادې کړي او کنه افغانان به له بې شمېره اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
و موریدل چې په کندوز او د غراز د شمال ختیز په یو شمیر نورو ولایتونو کې د سیمې اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې په بازارونو کې مداخله وکړي او د نرخونو بای کنټرول کړي. له دې وړاندې د سوداګرۍ خونی بیا ویلي چې د نرخونو په بای کې را د بای د پورته کېدو عمل داده چې په بازارونو کې د ډالر بای یو څه لوړه شوې ده او دوی چې کله خریداري په ډالر کې نو په بازارونو کې د موادو بای هم ورسره لوړیږي. تازه ملګرو ملتونو د دوی د بشري چارو او بیړنۍ مرستو همغږي کوونکې ادارې ویلي چې له افغانستان سره یې په روغتیايي برخه کې د 50 میلیونو ډالر رو تصویب کړی دی. دوی ویلي چې دا مرستې به په افغانستان کې په بشري لارو چارو ولګول شي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې چې په جنوا کې جوړ شوی و هم له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه شوې خو تر اوسه هم دغه مرستې اړمنو خلکو ته نه دي رسیدلې.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د خبرونه د پای شیبوته نږدې کیږي. د دې خبری مجلې د پای راپور راخلو. د خوست قومي مشرانو او د غراز مخورو لنړیوالو غوښتل چې افغانستان ته شانه کړي بلکې په اوسنۍ شرایطو کې د افغانانو لاسنیوي وکړي او له افغانانو سره بشری مرستې وکړي. دوی ویلي ک چیرته ملګری ملتونه او د غرض نورې نړیواله ادارې د افغانستان خلکو ته شاکري په افغانستان کې به اوسنۍ ناورین نور هم جوړ او خلک بل جدي ننګونو سره مخامخ شي. دوی دا سرګندونی د غلطه په یو غونډه کې کړي چې تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د خوست قومي مشران او مخاور لنړیوالو غواړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد سرګندونې د سه شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګل وویل
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 38 میلیونه خلک افغانستان وګړي وسیږي، دوی د افغانستان باندې کویدات نه وازه کوي، ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده، د نړیوالو په ګټه منه ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي، تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي، تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي. باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوال ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټولو نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د کوماکونو دپاره د هلې ځالو وکړي او د غرل جب کې تر څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د دې نخوالې نه راوبسي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلال زای وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
ایمنګ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د غوښتنه ده افغان ولس چې دا ډیر زوریدله کړیدله ده او ډیر غریب ده. موږ هیله یې دونه دادو چې د دې فوره چې د افغانستان ولس په شرفت وکړي، په مخ لور شي، دوی اخپل مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ په شلو کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ لاسته ورنکو، او تر څو د افغانانو تعلیم او تربیه، د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ، بلکې هر څه بیرته موږ لسته ورو.
نړیوال څېړنې خي چې د افغانستان کابو 13 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرخ لاندې ژوند کوي. د باکو ولسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګل وایي د افغانستان خلک غریب دي، که دنیاوال ورسره مرسته ونی کی نو دوی مجبوریږي چې د کورنۍ د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
چې اوسنی حالات چې دا د بحران کې دا خلک باید دته حکومت طالبان اسلامي امارات پاملرنه وکړي چې دا خلک بهر ته ونه وځي او دلته د نړیوالو سره ښې اړیکې وسوتي او نړیوالو سره دا خپلې مرستې دوامداري وسوتي، ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده. پرتلونکي کې دغو ته باید پاملرنه وشي، دا خلک باید هجرت مجبور نه شي.
لیکلی چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی، اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 0042 022 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 0042 022 11 11 15.
اوریدونکو هم دې شمیرو ته راته پیغامونه پریږدي. موږ به درته په ورځنۍ خبرونه او د غرض ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو پیغامونه خبرو. اوس هم ورزوش یو شمیر همدا پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
عبدالحکیم علی کنړ ولایت نه تاسو ته پیغام پریږدم. دلته د ریوان کمیټي ځکه خلک نه پریږدي، دوی دولتي کارن چلان شي او خپل وظیفو باندې درته کار شروع کړي. خاصې نړیوال تزان خودل چې موږ هغه کړی دا او بیرته ټول شمول حکومت جوړو. د ټول شمول حکومت کې نه د تیر حکومت کوم غړي شامل دي او نه څوک پکې شته. وسلام.
بارونه تاسو سره اړیکه کیما. دلته ډیر بد حالت راغلی دی. پاکستانی فوجان چې دي د دروازې دی خطر وړي نو خلک وهي او ډبوي او بیا هم سندور باندې وي او وایي نارای تکبیر الله اکبر. دا سرش خند دا اوس حکومت دا طالب دا طالب پرونو سر ګوته ګوره ملته په چوکو کې ناسي دی خو ته زنانه ډبای دومره لکه د دینه تاجری هړه یا حجاب لوتیا ورته وایست نری کخه ده او بیا یو هي دې ته خو حکومت نه وای دا خو هیڅ حکومت نه ده پردی ملک یو فوجي راځي او دلته خلک ډبای په پردی ملک یو راوړي او بیا پسند هم ور باندې وګیا وای وګوره چې زنانه اوس پر کې مشکېدل دی وګوره دی غو کالش کې دی وګوره دی د بی عزتی څوک د چا کوي نو خواهش مې له طالبانو ورونو نه دا ده سرحداتو کې باید ډېر له خلکو سره غور وکړي باید ډېر احترام او با احترام ورته وسي ځکه هغه یو مسافر دی بل دروازې بندې دلته پراتی بل پاکستانی او پولیس راځي او مغه وږي دا اوس انسانیت ده هیله مو داسې غږ مو تر چارواکو ورسي
السلام علیکم دغه د ایران په ګرام چې دغه د افغانانو سره جګړه کوي د وټاپوري باسي دغه د ولډو مجاهدینو څخه ډیر لږ چې دغه به خاص وکړي نو دا خبره دې په رادیو کې نشر شي چې دغه د ایران د رئیس جمهور سره باید چې دغه حساب وشي چې ولې د افغانانو سره د جګړه کوي. السلام علیکم د ستاسو
پیغام ستاسو نظر
لدې سره دغه خبری مجله پای ته ورسیده. په بل خبری مجله کې مې همکار آرش همایون ستاسو کوربه دی.